میکروفون را به همکارم نوریاس نوری میسپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارد. نوری صاحب بفرماین، عیدتان مبارک.
بله سلطان محمد سرور، لتاسونه مننه دی تاسو دی هم اختر مبارک شی، په دې هیله چې د اختر شپې ورځې تاسو او ټول افغانان په خوښۍ او خوشحالۍ کې تیرې کړي. دا خبری دا خبرونه چې تر 9 بجو دوام کوي د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. طاهر روشن هم تاسو ته د اختر مبارکي وایي. البته د استودیو ها بلې خواته ناسته او اکثرا په تخنیکی مو سره مرسته کوي. په دې خبرونه کې اوري چې افغان چارواکي د اختر لپاره د سختو امنیتي تدابیرو خبره کوي. د غراز د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د خبرونه په دوهمه نیمه کې اونیس پروګرام لرو. د پټې خولې فریاد په کندوز کې د ښځو د ښوونې پر ستونزو څرخي. خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. پسرکان پامو کړی د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. نن د سعودي عربستان د اعلان سره سم په افغانستان او ډیرو نورو اسلامي هیوادونو کې د کوچني اختر لومړۍ ورځ ده. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره راتلونکې میاشت په موسکو کې یو په یو کتنه لغوه کړې ده. د مصر معقد صدر اعظم وایي د لرې کړی شوي ولسمشر محمد مرسي د پلویانو د اعتراضونو د خورولو پریکړه وروستۍ ده. د چک د صدر اعظم په مشرۍ تکنوکرات حکومت د دې هیواد پارلمان د عدم اعتماد رایه ورکړه. نن د سعودي عربستان د اعلان سره سم په افغانستان او ډیرو نورو اسلامي هیوادونو کې د کوچني اختر لومړۍ ورځ ده. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې افغان امنیتي چارواکو ویلي چې د اختر په مناسبت ځانګړي امنیتي تدابیر نیولي او هڅه کوي چې په دې ورځو کې د ناوړو پیښو مخه ونیسي. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي د ننګرهار یو شمیر امنیتي چارواکي لوی څارنوالۍ ته ورپېژندلې دي. د کورنیو چارو د وزارت د ویان مرستیال نجیب الله دانش ازادۍ راډیو ته وویل دا کسان د سې شنبې په ورځ لوی څارنوالۍ ته ورپېژندل شوي. ښاغلي دانش وویل د ننګرهار د امنیې قوماندانۍ چارواکي به د دې ولایت په شیرزادو ولسوالۍ کې پولیسو ته د درنې مر ژوبلې د اوښتو د څارنوالۍ په اړه په څارنوالۍ کې پوښتنو ته ځواب وایي. یوه اونۍ مخکې د ننګرهار په شیرزادو او خوګڼیو ولسوالیو کې پولیسو ته د یو ځایي قومي مشر د ژغورنې په عملیاتو کې چې د طالبانو لخوا محاصره شوی و درنه مر ژوبله اوښتې وه. د کندهار د امنیت قومندان وایي د ماشوم تښتونکو دوه ډلې نیولې دي. عبدالرازق اڅکزي د کندهار د ولایت د امنیتي شورا په غونډه کې وویل د دې دوو ډلو کسانو غوښتل د اختر په ورځو کې ماشومان برمته کړي. د کندهار د ولایت مطبوعاتي دفتر په یوې خبر پاڼه کې ویلي نیول شوو کسانو تر دې مخکې هم د پیسو د ترلاسه کولو لپاره ماشومان برمته کړي وو. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د کندهار په شمول د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ماشوم تښتونې پیښې زیاتې شوې دي. په هلمند کې د پولیسو چارواکي وایي چې په مرکز لشکرګاه کې په یوې ځنوژونکې حمله کې یو پولیس وژل شوی او درې نور ټپیان دي. له هلمند څخه د ازادي راډیو خبریال په یو راپور کې ویلي چې دا برید پرون چهارشنبه ناوخته په لشکرګاه کې شوی دی. د پولیسو یو چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې یاد شي ازادي راډیو ته وویل دې برید هدف د هلمند ولایت د امنیې قوماندانو. افغان ولسمشر حامد کرزی د کونړ ولایت په دانګام کې د یو کلي د خلکو هغه دفاع ستایلې چې نوموړي د طالبانو په وړاندې له یو بل څخه دفاع بللې ده. د ولسمشر د ویندوی دفتر په یوې خبر پاڼه کې ویلي د کچلي په کلي کې د ملي اردو د یو افسر پر کور د طالبانو له برید وروسته د دې افسر ګاونډی د نوموړي د دفاع لپاره درېدلی دی. د ولسمشر د ویندوی دفتر وایي په دې نښته کې د سید پاچا په نوم د ملي اردو افسر د نوموړي ګاونډی او برید کوونکي وژل شوي. دا پېښه د دوشنبې په شپه رامنځته شوې. ولسمشر کرزي د کونړ والي شجاع الملک جلالت امر کړی څو د دې دو وژل شو له کورنیو سره ژر تر ژره مرسته وکړي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې یو مارکیټ څخه بهر دی یوې خودل شوي بم په چاودنه کې لکتر لګی. یوه ماشومه وژل شوې او لس تنه نور ټپیان دي. د ټپیانو ډېرې ښځې او ماشومان دي چې د کوچني اختر په مناسبت په سودا اخیستو پسې دغلته ورغلي وو. چارواکي وایي چاودنه پرون د مستونګ په سیمه کې رامنځته شوې. سیمه ییزو پولیسو ویلي وژل شوې یوه 12 کلنه نجلۍ ده. ځینې راپورونه وایي چاودنې یو بل ماشوم او میرمن هم وژلي. د دې برید مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. په بلوچستان کې تر دې دوه ورځې مخکې د دوشنبې په ورځ وسلوالو کسانو تر دې درې ورځې مخکې د دوشنبې په ورځ وسلوالو کسانو په یو بس موټر کې چې د تالاشۍ په پلمه یې درولی و 13 کسان ووژل. د پاکستان د بلوچستان ایالت کې د بلوچ بیلتون غوښتونکو لخوا او همداراز د فرقه یي شخړو له کبله په دې وروستیو کې دا ډول پیښې زیاتې شوې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره راتلونکې میاشت په موسکو کې یو پر یو کتنه لغوه کړې ده. سپینې ماڼۍ د چهارشنبې په ورځ وویل تېر اونۍ د روسیې دې پرېکړې چې ادوارد سنوډن ته یې موقتي پناه ورکړه چې امریکا یې د ورسپارلو غوښتنه کوي دواړو خواوو په اړیکو کې خړبړتیا زیاته کړې ده. سره له دې به هم ولسمشر باراک اوباما د سپتمبر په 15 او 16 نېټه په سن پیټرزبورګ ښار کې د نړۍ د شلو اقتصادي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړي. اوباما له پوتین سره د کتنې د لغوه کېدو د اعلان مخکې له یو امریکایي تلویزیون سره په خبرو کې وویل چې د موسکو لخوا سنوډن ته پناه ورکول د امریکا او روسیې په اړیکو کې د موجوده ستونزو څرګندونه کوي.
I was disappointed because even though we don't have an extradition treaty with them
سره لدی چې موږ له روسیې سره یو بل ته د کسانو د سپارلو تړون نه دی لاسلیک کړی، خو زه د دوی دې کار مایوسه کړی یم. که د دوی په خاوره کې چا قانون تر پښو لاندې کړی یا په قانون ماتولو تورن شوی، معمولا موږ هڅه کړې چې د دې مسلې درناوی وکړو، هغه مو څېړلی او له دوی سره مو په ګډه کار کړی دی، خو روسیې له موږ سره دغه کار ونه کړ. دا په یو ډول د هغو ستونزو یادونه کوي چې نن موږ له روسیې سره لرو. کرملن ویلي روسیا موسکو ته د ولسمشر باراک اوباما د سفر په لغوه کېدو خپه شوې ده. د پوتین د بهرنیو چارو سلاحکار یوری یوشاکوف خبرلاند وویل د امریکا پریکړه د موسکو سره د برابرۍ پر بنسټ د اړیکو په پراخولو کې د امریکا ناتواني څرګندوي. واشنګټن غواړي چې د دې هېواد د ملي امنیت پخوانی قراردادي ادوارد سنوډن چې په نړۍ کې پر تلیفون او انټرنیټ د امریکا د څارنې پټ پروګرام رسوا کړ، د جاسوسۍ په تورونو محاکمه کړي. د یو بل خبر له مخې د سنوډن پلار ادوارد سنوډن له رویټرز آژانس سره په مرکه کې ویلي چې دی ګمان نه کوي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا فشارونو ته غاړه کېږدي او سنوډن به اور وسپاري. د مصر مقعد صدر اعظم وحید لریکلی شوی ولسمشر محمد مرسی د پلویانو د اعتراضونو د خورولو پریکړه ورسته ده. پرون دولتي تلویزیون د حازم الببلاوی له خولې وویل چې د مقعد حکومت زغم په ختمېدو دی. نوموړي وویل موږ د مرسی له ملاتړو یو وار بیا غواړو چې ژر تر ژره خپلو کورونو او کارونو ته ستانه شي. الببلاوی وویل مقعد حکومت تر اوسه پورې د روژې د میاشتې په درناوي د زور له کارولو ډډه کړې چې چهارشنبې پای ته ورسېده. د مصر د لږکۍ شوي ولسمشر محمد مرسی پلویانو له هماغه رئیس چې مرسی د پوځ لخوا له واکه لرې شوی د قاهرې په دو میدانونو کې اعتراضي کمپونه وهلي. اعتراض کوونکي وایي تر هغې به په دې اعتراضي کمپونو کې پاتې شي چې ولسمشر محمد مرسی بیرته واک ته ستون شوی نه وي. د مصر صدر اعظم دا اعلان په داسې وخت کې کوي چې د مصر د ولسمشۍ دفتر هم ویلي د دې هېواد د سیاسي کړکیچ د پای ته رسولو لپاره د نړیوالو منځګړو هڅې ناکامې شوي او د دې ناکامۍ پړه د محمد مرسی په ملاتړ اچولې ده. د چک د صدر اعظم یری روسنوک په مشرۍ ټکنوکرات حکومت ته د دې هېواد پارلمان د عدم اعتماد رایه ورکړه. روسنوک وویل د چهارشنبې د ورځې د رایه اخیستو وروسته د اساسي قانون له مخې خپلې دندې استعفا کوي، خو د هغې کابینه به تر هغو چې ولسمشر نوی صدر اعظم غوره کوي خپل کار ته دوام ورکوي. د چک حکومت د پارلمان ساده اکثریت رایو ته اړتیا لرله، خو د حاضرو 193 وکیلانو له ډلې 93 مثبتو او 0 منفي رایه ورکړې. د ټاپ 09 په نوم یو محافظه کار ګوند له پارلمان غوښتنه کړې چې په یو ځانګړي غونډه کې د له وخته مخکې د انتخاباتو مسله وڅېړي. دې ګوند دغه راز د پارلمان د ړنګېدو غوښتنه هم کړې چې د منل کېدو په صورت کې به په 2 میاشتو کې انتخابات ترسره کیږي. د چک ولسمشر میلوش زیمان دغه حکومت د جولای په 10 وروسته له هغې وټاکه چې مخکینی حکومت د اداري فساد تورنو مخکینی حکومت د اداري فساد تورنو له امله ړنګ شو. د ګرجستان ولسمشر میخائیل ساکاشویلی د روسیا او ګرجستان ترمنځ د جګړې د 15 کلنې کلیزې په درشل کې ویلي چې د هڅه کړې و چې د دغه جګړې مخه ونیسي. وړاندیز یې کړی و چې ګرجستان به په ناتو کې د غړیتوب له غوښتنې تیر شي که موسکو د جنوبي اوسیتیا او ابخازیا په مسله کې مرسته وکړي. د روستاوی دوهم تلویزیونی کانال سره په مرکه کې چې تیر ماښام خبره شوه، ساکاشویلی ویلي چې د دغه وړاندیز موسکو ته د 2008 میلادي کال په اګست کې د ګډو ګټو خپلواکو هیوادونو CIS په غیر رسمي سرمشریزه کې کړی و. ساکاشویلی وویل موږ پوتین ته وویل چمتو یو چې د ناتو د غړیتوب له هڅو لاس واخلو. په ابخازیا کې د روسیې د ګټو منلو ته هم چمتو یو، خو په دې شرط چې په دغو دوه جلا غوښتونکو سیمو کې له موږ سره مرسته وکړي. د 2008 میلادي کال په اګست کې د 15 کلنې او بخې د 15 ورځنۍ جګړې په نتیجه کې روسي ځواکونه له جنوبي اوسیتیا څخه د ګرجستان ځواکونه په شا کړل او موسکو وروسته د دا او ابخازیا جمهوریتونه د خپلواکو هیوادونو په توګه په رسمیت وپېژندل. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. خبرونه د غراز د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې هم لوستل او کتل شي. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کوم. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې افغان امنیتي چارواکي د اختر لپاره د کلکو امنیتي تدابیرو خبره کوي. یو شمېر دیني عالمان وایي اخترونه د مسلمانانو د خوښۍ ورځې دي او پکې د فاتحې اخیستل ناروا دي.
هر نوع فاتحخوانی، هر نوع تذکاری در مورد مرده و موضوعات غم‌انگیز مخالف فلسفه عید است.
په افغانستان کې په نامنې کې ډېرې میندې بورې شوي او ماشومان یتیمان شوي. د اختر په مناسبت مو د دغه سې یوې بېوزلې کورنۍ حال اخیستی.
وخت کې پلارم بود مسخانو پر بود هر چیز بر مو میورد بروزین ما کالا میخرید بوتا میخرید پلارم کنیس مسخانو خالیس چیز نه.
د سلسله نړیواله کمیټه چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې درې مرکزونه د امنیتي ستونزو له امله تړلې وایي د خپل فعالیت د ساحې لرې سیمو ته خدمات په د افغاني سرې میاشتې ټولنې په مرسته ورسوي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د دې کمیټې مرستې د قدر وړ دي او باید ورته ګواښ ونه شي.
دغه نړیواله اداره په ټوله دنیا کې بې پرې اداره ده. دوی باید هدف ونه ګرځولی شي، پرې خصوصي دغه شریفانه او مجبانه کار دوی ته ادامه ورکړي.
په نړیوالو مسایلو کې د مصر د روسي سیاسي کړکیچ له حاله مخبرو د خبرونه دوهمه نیمه مې د پټې خولې فریاد ته ځانګړې شوې ده. پټې خولې فریاد د لړۍ په کندوز کې د خزو د خوونې په ستونزو څرخي.
اوس هم هغه ډېر نجونې ستړې سي، له مکتبونو نه محرومه دي، مکتب ته نه شي تللی، یا دا چې د کور له خوانه په غوږ ته ممانعت ده، کور له خوانه نه پرېښودل کېږي.
نن د سعودي عربستان د اعلان سره سم په افغانستان او ډیرو نورو اسلامي هیوادونو کې د کوچني اختر لومړۍ ورځ ده. سکل افغانان کوچني اختر په داسې حال کې لمانځي چې د روژې میاشت په دې هیواد کې ولې ناکراریو څخه ډکه میاشت وه او په بېلابېلو ولایتونو کې چاودنې، ځانوژونکي بریدونه او نورې پیښې وشوې چې د ګڼو افغانانو ژوند یې واخیست. په بېلابېلو ولایتونو کې افغان امنیتي چارواکو ویلي چې د اختر په مناسبت ځانګړي امنیتي تدابیر نیولي او هڅه کوي چې په دې ورځو کې د ناوړو پیښو مخه ونیسي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت سرپرست جنرال مشتبه پتنګ پرون په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې ټول امنیتي ځواکونه په تیره بیا پولیس د اختر په ورځو کې لومړۍ درجه احضارات لري او خلکو ته ډاډ ورکوي چې د اختر مراسم په ډاډمنه فضا کې ترسره کړي.
در روزای عید تمام تدابیر امنیتی
د اختر پر روز کې ټول امنیتی تدابیر نیول سوي ترڅو زموږ هیوادوال وکړای شي د کوچني اختر شپې ورځې له خپل کورنۍ او دوستانو سره په شتو غول مانځي. همدارنګه په ولایتونو کې هم کلک امنیتی تدابیر نیول سوي او ټول اسانتیاوي ورته برابرې سوي دي.
په عین حال کې وسلوالو طالبانو هغه اوازې رد کړې چې ګوند دوی د اختر په ورځو کې په جماعتونو تکي خانو او د خلکو د ګڼې ګوڼې په ځایونو کې چاودنې کوي. طالب ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په یو استول ایمیل کې د حکومت د استخباراتي ادارو تبلیغات بللی او ټینګار کړی چې پر عامو وګړو بریدونه د دوی د اصولو خلاف دي. وسلوال طالبان دا خبره په داسې حال کې کوي چې یوازې په تیر اونۍ کې په کندهار او ننګرهار کې څو بریدونه وشول چې قربانیان عام وګړي ول. که څه هم وسلوال طالبان د زینو دی بریدونو مسؤلیت نه دی منلی خو حکومتي چارواکي پړه پر طالبانو اچوي. ازادي راډیو ته پراغلو پیغامونو کې ګڼو عام افغانانو په دې هیواد کې د جګړې له خېلو خو غوښتي چې لکه تر لکه د اختر په ورځو کې له جګړو او ناکراریو لاس واخلي او خلک دي د اختر خوشاله او تپریږي. خو بیا هم په افغانستان کې د ناامنۍ لړۍ دوام لري. تیر ماښام په غزنی او میدان وردګو ولایتونو کې چاودنې شوې چې عملی له شلو زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي. نور حالې د زموږ د سیمه ییز خبریال سرچال سقیم په رپورټ کې اورو.
چارواکي وایي په هغه چاودنه کې چې تیر ماښام ناوخته په غزنی کې وشوه پکې د دریو پولیسو په ګډون څوارلس تنه ژوبل شوي دي. دغه چاودنه د غزنی ښار له ګڼې ګوڼې په ډکه سیمه فروخي څلور لارې کې وشوه. د غزنی مرستیال والی محمد علي احمدي وایي په ټپ شویو کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. دی وایي وسلوالو ماین یو دکان ته نږدې ایښی و چې په ریموټ کنټرول یې ده. کله چې د پیښې ځای ته درې تنه پولیس رسېدلي او په دغه وخت کې ګڼ شمېر عام خلک هم د پیښې په ځای کې د اختر لپاره د سودا په اخیستلو اخته وو. په دغه وخت کې چاودنه شوې چې پکې څوارلس تنه ژوبل شوي دي.
14 نفر زخمی.
دی وای په ژوبلو شویو کسانو کې درې تنه پولیس، یوه میرمن، یو ماشوم او پاتې نور عام وګړي او دکانداران دي. د یو بل خبر له مخې بیا تیر ماښام روژه مات مهال د میدان وردګو په نرخ ولسوالۍ کې چاودنه شوې چې پکې 12 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د میدان وردګو د والي وینده تاوله خوګیاڼی وایي د نرخ په تاترو سیمه کې د روژه ماتې پر وخت یوه چاودنه وشوه، او کله چې خلک د پیښې ځای ته ورسېدل نو دویمه چاودنه هم وشوه او نه تنه یې ژوبل کړل. دی وایي په پیښه کې درې نور کسان وژل شوي هم دي. چارواکي دواړه چاودنې د طالب وسلوالو کار بولي، خو دغې ډلې لا تر اوسه د یوې چاودنې په اړه هم څه نه دي ویلي.
رولان یک پایوم د افغانستان د تکواندو ملي تیم عضو د 2008 او د 2012 اولمپیکی لوبو مډال ګټونکی. د ازادي رادیو له طریقه د کوچنی اختر مبارکي وایي.
سلام، محمد محمدی ام د سنوکر د تیم ملي قهرمان آسیا ام. رادیو ازادي طرف نه وړو اختر ټول مسلمانان ته او وطنان ته تبریکی وایم.
رئیس رحیمی ام د زوانان پهلوانی قهرمان، د ازادي رادیو له طریقه د کوچنی اختر مبارکي وایم.
دینی عالمان وایي د اختر په ورځو کې د فاتحې اخیستل له اسلامي اصولو سره په ټکر کې دي، او باید چې مخنیوی وشي. دوی وایي د اسلام له نظره دواړه اخترونه د مسلمانانو د خوښۍ ورځې دي، او نه ښایي چې په دې ورځو کې د غمرازۍ خبرې یادې شي. د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي هم غوښتنه کوي چې دغه ناوړه دود باید له ټولنې څخه لرې شي. د موضوع تفصیل له کابله د اسدالله الدین په رپورټ کې.
که څه هم دینی علماو په وار وار سپارښتنه کړې چې د اختر په ورځو کې د فاتحې اخیستل یو ناروا کار دی، خو دغه دود اوس هم د افغانستان په یو شمېر سیمو کې موجود دی. دینی علما وایي د مړي په خاطر له غمجنو کورنیو سره غمشریکي په اسلامي شریعت کې درې ورځې وخت لري، او د اختر په ورځو کې فاتحه په اسلام کې هیڅ جواز نه لري. د کابل پوهنتون د شریعت استاد لطف الرحمن سعید له ازادي راډیو سره په خبرو کې له ټولو افغانانو وغوښتل چې د اختر په ورځو کې د فاتحې له اخیستلو مخنیوی وکړي.
د اسلام د پیغمبر لخوا رسمن اعلان شوی چې وړوکی او لوی اختر د مسلمانانو د خوشحالۍ ورځې دي. په دې ورځو کې فاتحه د مړي یادول او غمرازي د اختر له فلسفې سره مخالف دي. په همدې خاطر خلک نه باید له دې ناوړه او د اسلام خلاف دود څخه پیروي وکړي.
د دینی علماو لپاره له پرله پسې ټینګار سره سره بیا هم ځینې افغانان داسې فکر کوي چې که د اختر په ورځو کې د خپلو خپلوانو د مړي فاتحې ته ور نشي، ممکن هغوی ورڅخه خوا بد شي. خو علما وایي خلک باید دې ته هم پام وکړي چې د اختر په ورځو کې د فاتحې اخیستل هغه عمل دی چې پاک خدای او د هغه رسول پرې ناراضه کیږي. همداشان په افغاني ټولنه کې یو بل دود چې موجود دی هغه دا دی چې اکثره نارینه د اختر له لمانځه وروسته هدیرو ته ځي او خپلو مړو شوو خپلوانو ته دعاګانې کوي. علما وایي په دې کار کې کوم ممانعت نشته، خو په دې شرط چې د عبرت اخیستلو او د مړي د یادولو په قصد وشي، نه د غم او خفګان په بیا را تازه کول. د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي هم غوښتنه کوي چې د اختر په ورځو کې باید څوک د فاتحې یا غمرازۍ په قصد د چا کور ته ولاړ نه شي.
زموږ وارث د کابل ښار یو تن اوسېدونکی د اختر په شپو ورځو کې مونږ تاسو ګورو چې ځینې کورنۍ دي هغه کورنۍ ته ورځي چې هغوی یا د کورنۍ غړي له لاسه ورکړي، او دوی د غمرازۍ لپاره د اختر په شپو ورځو کې ورځي. زموږ په ټولنه کې دغه شته، د دغسې خلکو نه زموږ هیله دا ده چې د اختر په شپو ورځو کې زموږ دغه هېوادوالو دغه اخترونه یعنې د خوشحالۍ څخه بل لور ته ونه لري.
مان هم وحدت د یو تن د کابل ښار د اختر په ورځو کې تابان ښه کار نه ده چې د یو چا کور ته لاړ سي، د هغه د فاتحه یا د هغه د مړي په اړه وغږېږي او ورته تلاوت وکړي. د هغه غم باید نه څوک راتازه کړي.
د اسلامي مسایلو پوهان وایي د دې دود د موجودیت یوازینی لامل د افغانانو ترمنځ د بېسوادي او دیني پوهې کموالی دی. دوی غوښتنه کوي چې په دې اړه باید د عامه پوهاوي پروګرامونه زیات شي، تر څو یو خوا خلک د اسلامي مسایلو په اړه ډېر معلومات ترلاسه کړي او له بله پلوه د اسلامي اصولو خلاف اعمال ترسره نشي.
ازادي راډیو خبريالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي. د ازادي راډیو خبريال شاه محمود شینواری را سره له جلال آباد له ټلیفون په لیکه ده. شینواری صاحب، خبرونه ته خره خلاص، لومړی کوچنی اختر مو مبارک شه.
ډیر زیات مننه زما د خپل هم تاسو ته او د راډیو ټول همکارانو ته، همدارنګ ټول اوریدونکو ته، د نړۍ ټول مسلمانانو ته د کوچنی اختر رسیدو مبارکي وایم.
بله شنوار صاحب راته وایي چې د کوچني اختر ورځ څنګه پیل شوې ده په جلال آباد کې تاسو چې هلته یاست؟
او ډېر مننه د همداسې بچ ته تاسو سره خبرې کوم. له دې نه 35 دقیقې وړاندې په جوماتونو کې د اختر د کوچني اختر لمونځونه ادا شو. ولې یو شی چې ډېر مهم دی د نورو اخترونو سره تفاوت سږ کال په ننګرهار کې دغه دی چې ډېر خلک چې دي هغسې په زړه باندې لکه څنګه خوښي چې په نورو اخترونو کې کولی سږني اختر کې هغسې خوښي او خوشحالي ځکه نه وي. د روژې د مبارکې میاشتې په وروستیو ورځو کې چې کومې پېښې وشوې خونړۍ پېښې وې چې هغه په جلال آباد کې ځینې چاودنې وشوې چې هغه عام خلک یې ښکار شول، نو همدغه خلکو زړونو کې یو ډول ویره ګډه کړې وه چې د اختر نه وړاندې هم خلک ښار ته په ډاډه زړه نه تلل. ډېرو بیا بل ته ویل چې ښار ته مزه هسې نه چې کومه چاودنه وشوه د نورو په څېر باندې تاسې ښکار شئ. نو همدغه وه چې جوماتون ته هم چې خلک تلل نو کوشش یې کاوه چې هغه د کلي هغه جوماتون ده چې هغه ډېر زیات مشهور جوماتونه اوسي، هغه عیدګاه مسجدونه چې هلته کسان کم اوسي، د امنیتي ویرې په خاطر باندې خلک د ځین تلل. یعنې هغه خوشحالۍ او ولولې چې په نورو اخترونو کې وي په سږني اختر کې ډېرې کمې ښکاره کېدلې.
بلې، افغان امنیتي چارواکو ویلي دي چې د اختر لپاره سخت امنیتي تدابیر نیولي او هڅه کوي چې د ناوړو امنیتي پیښو مخه ونیسي او خلکو ته ډاډ ورکوي چې د اختر مراسم په ډاډمنه فضا کې ترسره کړي. څه فکر کوي هغه امنیتي تدابیر چې هلته تاسو وینئ ایا دا کافي دي؟
او بالکل، لکه څنګه چې امنیتي ځواکونه ویلي دي پرون رئیس په جلال آباد ښار او په څلورو دروازو کې شاوخوا سیمو کې کمربندونه فعال وو، لکه څنګه چې ویلي چې په زرات کې رښتیا هم امنیتي ځواکونه په بشپړه توګه تلاشیانې کولې، ټوله شپه یې ګزمې وهلې. هغه ولې د خلکو ویره تیرو پیښو ته وه چې هغه تیرو پیښو ډېر زیات غمجن کړي دي. ډېر خلکو ویل چې زموږ په زړه کې هغه د خوشحالۍ ځای ځکه نه دی پاتې چې هغه ماشومان چې هغوی اختر ته لپاره امادګي نیولې، زیاتره ماشومان به راوتي وو. د ښار منځ کې چې هغه چاودنه وشوه څه ماشومان ښکار شو، د هندوستان کنسولګرۍ سره مخ سره چې کومه چاودنه وشوه عام خلک یې مرګ ژوبله ورته واغوښتله. د هغو پېښو په غمرازۍ ډول باندې خلکو چې دی هغسې په زړه باندې اختر ونه کړه.
بله، شاه محمود شنوار له جلال آباد د ازادي راډیو خبریال، له تاسو نه مننه چې د اختر د لومړۍ ورځ په مناسبت مو د اختر د مراسمو او دغه راز په دې ښار کې د امنیتي تدابیرو په اړه د ازادي راډیو اوریدونکو ته معلومات ورکول. لکه څنګه چې مو مخکې وویل، نن په افغانستان او ډیرو اسلامي هیوادونو کې د کوچني اختر لومړۍ ورځ ده او افغان امنیتي چارواکي هم وایي چې د اختر لپاره په ټول افغانستان کې امنیتي تدابیر سخت کړي څو د ناوړه امنیتي پیښو مخه ونیسي. خو په افغانستان کې د روژې په میاشت کې او له هغه مخکې په ډیرو د ناامنیو په پیښو کې ډیر عام وګړي ووژل شول. په افغانستان کې په ناامنیو کې ډیرې میندې بورې شوي او ماشومان یتیمان شوي. د اختر په مناسبت مو د دغسې یوې بې وزلې کورنۍ حال اخیستی. دا کورنۍ له جدي اقتصادي ستونزو سره مخامخ ده او له دولت څخه غواړي چې ورسره مرسته وکړي. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال سباون کاکړ دې کورنۍ ته ورغلی دی.
در بیا وز کورنۍ د کابل په دالمان سیمه کې ژوند کوي، خو د روډي د پیدا کولو لپاره څوک نه لري. په دې کورنۍ کې څلور ماشومان او یو مور ژوند کوي او وایي چې د کور سرپرستی یو کال وړاندې په انتحاري حمله کې وژل شوی دی. دا مان لا په نوم د دې کورنۍ وژل شوی سرپرست یو دولتي مامور و چې ماشوم اولادونه یې تر اوسه هم کور ته د راتک په تمه دي. د جګړې له دې قرباني څخه دوه واړه هلکان او دوه وړې انجونې پات شوی دی چې مشر زوی 12 کلن دی. دا مان لا میرمن چې د ماشومان وضعیت او د خاون مرګ ډیره زوروله نه غوښتل زموږ سره خبرې وکړي، خو د ماشومان په هیل او ارمانونو خبر شو. د دې کورنۍ مشر ماشوم 12 کلن دی چې د شپږم ټولګي زده کوونکی دی. احمد شمشاچی په همدې حال کې د شونځي څخه راغلی و. پر د باندې د نور واړه خوندي او ډونه راټول و او په جړغونه आवाज داسې راته ویل:
پلارم بوت سخن پر وتا چې بر مې و.
کله چې مې پلار ژوندې و د سرخان موډکو هر څه به راته راوړل. د اختر ورځې ته به راته کالي او بوتونه رانیول. اوس چې پلار مې نشته زموږ د سرخان خالي دی، څه شي نشته. د حکومت څخه وختنه کو چې پیسې راکړي چې خويندو او ورونو ته مې د اختر لپاره کالي او بوتونه واخلو او خپل کور جوړ کړو.
کاری شما خوشحال
د دې تر څنګ بل وړوکی ورورې فرزاد ناست وو او هغه راته په وړه ژبه وویل
دا خوشحالۍ احساس نه لرم چې پلان مې ژوندی و، هر څه به یې راته راوړل. دسترخوان مو ډک و، اختر ته مو هېڅ هم نه دي اخیستي، کالي مو نه دي اخیستي، بوټونه مو نه دي اخیستي، څوک به یې راته واخلي؟
وروسته مې د دوی کاکا ولید او نوموړی په خبرو کې راته وویل هر څوک خپل کور کهول لري، د پلار مینه خو څوک چاته نشي ورکولی او نه هر څوک پلار کیدلی شي. حکومت باید داسې ماشومان وروزي، باید کور ورکړي، تعلیم ورکړي او تربیه ورکړي، څو د خپل هیواد د خدمت مستر وګرځي. دوی زیاته کړه
زه خپله د دولت مامور یم او دولت مامورینو معاش په ډیر مشکل دی او کورنۍ بس کیږي. زه نشم کولی چې دوی ته نفقه برابره کړم او زه په ښه توګه نشم کولی چې دوی ته خوراکي مواد برابر کړم. اختر راورسېدی، د دوی کالي د اختر میوه چې نه وي خو دوی ډیر ناهیلي کیږي. د نورو پلرو ته ګوري چې اولادو ته ناز ورکوي، دوی ډیر ناهیلي کیږي، زړونه یې درد کوي. د حکومت څخه مې هیله دا ده چې دا ماشومان وروزي، تعلیم او تربیه او کور ورکړي.
په افغانستان کې ډیر داسې غمځپلي کورنۍ شته چې خپلې کورنۍ او د خپلې کورنۍ غړي یې په جنگ جګړو کې له لاسه ورکړي دي. دا چې د افغانستان حکومت دې کورنۍ ته کوم پلان لري، په دې اړه مو د کار او ټولنیزو چارو وزارت نظر وپوښته. د دې وزارت وایان علي افتخاري ازادي راډیو ته وویل چې دوی بې سرپرسته کورنۍ ته منظم پروګرامونه لري او په خپل وخت یو اندازه مرستې ورته رسوي.
دا کسان ټولنیزو چارو وزارت د ثبت او راجستر وروسته میاشتنی معاش ترلاسه کوي چې دا پروسه ملکي او نظامي بخشونه لري، او هغه کارمند چې رسمي وي هغه 15 په سلو کې آخرین معاش ترلاسه کوي. موږ د تعلیم او تربیه په برخه کې هم د دوی سره همکاري یو، او د بعضې ادارو لخوا ورسره خوراکي توکي هم کومک کیږي.
خو داسې انتخابونه موجود دي چې اکثره بېوزله او بې سرپرسته کورنۍ د دې وزارت له مرستو بې خبره دي او یا هم بیخي پرې خبر نه دي. زه چې د کومو کورنۍ سره مخ شوی یم صرف فریاد مې اورېدلی، خو د دوی حالات هغه څوک احساسولی شي چې ته نږدې یې وګوري. دا یوازې د امان الله کورنۍ نه ده چې د بېوزلۍ شپې او ورځې تېروي، بلکې په افغانستان کې سلګونه ورته کورنۍ موجود دي چې د ډوډۍ پیدا کولو کسان یې د جګړو قرباني شوي. اکثر داسې کورنۍ شته چې د بېوزلۍ په صورت کې سوال کولو ته مخه کوي، خو ځینې داسې هم شته چې وجدان یې د سوال کولو اجازه نه ورکوي او د اعلی دربار ته په تمه او د خلکو په لر لر مرسته شپې او ورځې تېروي.
په کابل کې مو د یوې بې وزلې کورنۍ له حاله مو خبر کړلو. البته د یوې بلې کورنۍ حال مو هم اخیستی چې د خپرونې په دوهمه نیمایي کې اوري. دا کورنۍ د سید پاچا کورنۍ ده چې وایي له اختره څو ورځې مخکې د یوه ځوان د مرګ څلوېښتي پوره شوه.
زمانو شاهزاده مسعود د جمهوری ریاست د مقام سلاکار وزیر او د کرکټ بورډ عمومي رئیس د کوچنی اختر د رسیدو له امله زه د ورزشکارانو په نمایندګۍ باندې خپل ټولو هیوادوالو ته مبارکباد وایم او امید کوم چې کوچنی اختر د سولې، امن او د ورورګلویت په فضا کې سپری کی، او دا امید چې راتلونکي اخترونه په افغانستان کې په یو تلپات صلح او ثبات کې ترسره شي، او خدای دې په افغانستان کې یو تلپات صلح د تل لپاره راولي.
سامی درائیم د داری ورزش د نشرات و رئیس غوړم د آزادی رادیو څخه ټول وطنانو ته د نیکمرغه کوچنی اختر مبارکباد وایم.
تاسو هم کولای شئ د اتصالات و مخابراتی شرکت د 1903 شمیرې لارې موږ ته اس ام اس راولېږئ، او په اس ام اس کې مو د کولای شئ د افغانستان د مهمو مسایلو په اړه خپل نظر څرګند کړئ، او دغه راز د اختر په مناسبت هم خپلو دوستانو او ملګرو ته مبارکي ورکړئ. هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1903 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي. خطاب الله بنګخ له لغمان څخه لیکي: ټولو هیوادوالو ته د اختر مبارکي وایم. د خدای پاک نه غواړم چې دا اختر افغانستان کې د وینې او غم د ټغر ټولوونکي اختر وي. سمرګل ننګرهار څخه لیکي: په افغانستان کې شر او فساد اربکیانو پیدا کړی دی. ګل محمد په خپل اس ام اس کې لیکي: طالبان باید د اختر په شپو ورځو کې له جګړو لاس واخلي. ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 څپو سربیره د غراز لو خارونو کې د اف ام په 1.5 په هم اوریدل کېده. شي د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې کېږل مخکې اعلان سره سم د خبرونې دوهمې نیمایي کې مو د یوې کورنۍ حال اخیستی چې څو ورځې مخکې د یوه ځوان د مرګ څلوېښتې پوره شوه. دغه راز د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ازادي راډیو اونیز پروګرام درته خبرو د پټې خولې فریاد لیوه بل لړۍ په کندوز کې د ښځو د ښوونې پر ستونزو څرخي. خو لکه څنګه چې سات ښیي اوس په افغانستان کې اتنیمی بجی دی یو ځل بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونو ته. نن د سعودي عربستان د اعلان سره سم په افغانستان او ډیرو نورو اسلامي هیوادونو کې د کوچني اختر لومړۍ ورځ د افغان چارواکي وایي چې د اختر په مناسبت ځانګړي امنیتي تدابیر نیولي او هڅه کوي چې په دې ورځو کې د ناوړو پیښو مخه ونیسي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ننګرهار یو شمیر امنیتي چارواکي لوی څارنوالۍ ته ورپیژندلي. د کورنیو چارو د وزارت د ویان مرستیال نجیب الله دانش وویل د ننګرهار د امنیت قمندانۍ چارواکي به د دې ولایت په شیرزاد ولسوالۍ کې پولیسو ته درنې مرګ ژوبلې دي او وختو د څارنوالۍ په اړه په څارنوالۍ کې پوښتنو ته ځواب وایي. د کندهار د امنیت قمندان وایي د ماشوم تښتونکو دوه ډلې نیولې دي. د عبدالرزاق اڅکزی د کندهار د ولایت د امنیتی شورا په غونډه کې ویل د دې دوه ډلو کسانو غوښتل د اختر په ورځو کې ماشومان برن تکړي. ولسمشر حامد کرزی د کونړ ولایت په دانګام کې دی وکړي د خلکو هغه دفاع ستایلی چې نوموړي د طالبانو په وړاندې یو بل څخه دفاع بللې. د ولسمشر کرزی د ویندوی له دفتر په خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې د کچلی په کلی کې د ملي اردو دی او افسر پر کور د طالبانو لبري دروسه دی. افسر گاونډي د نوموړي د دفاع لپاره درېدلی و چې ووژل شو. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې یو مارکیټ څخه بهر دی وي خودل شوی بم په 14 کې لکتر لګی او ماشوم وژل شوی او لستنه نور ټپي اندي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره راتلونکي میاشت په موسکو کې یو په یو کتنه لغوه کړې ده. کرملین ویلي روسیا موسکو ته د ولسمشر باراک اوباما د سفر په لغوه کېدو خفه شوې ده. د مصر معقد صدر اعظم وایي د لری کریشوی ولسمشر محمد مرسی د پلویانو د اعتراضونو د خورولو پریکړه ورسته ده. د چک د صدر اعظم په مشرۍ ټکنوکرات حکومت د دې هیواد پارلمان د عدم اعتماد رای ورکړه. د ګرجستان ولسمشر میخائیل ساکاشویلی د روسیا او ګرجستان ترمن د جګړې د 15 کلنې کلیزې په درشل کې ویلي د هڅه کړې و چې دغه جګړې مخه ونیسي. وړاندې کړې و چې ګرجستان به په ناتو کې د غړیتوب له غوښتنې تیر شي که موسکو د جنوبي اوسیتیا او ابخازیا په مسله کې مرسته وکړي. ازادي راډیو اوري خبرونه د ازادي راډیو په انټرنیټ پانه کې هم لیدلای او کتلای شي. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کم د افغانستان په اړه به هم ورسره خبرونه کې راپورونه او مطالب لرو. خو اوس یو نړیواله موضوع اخلو. د مصر معقد صدر اعظم ویلي د لری کړی شوی ولسمشر محمد مرسی د پلویانو د اعتراضونو د خورولو پریکړه ورسته ده. حازم الببلوی د څرګندونی ورسره له هغې کوي چې د مصر جمهوری ریاست ویلي په مصر کې د روسي سیاسي کړکیچ د پای تر سوالو لپاره د نړیوالو د منځګړیتوب هڅې ناکامې شوې دي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور مهم ټکي اجمل ان وړاندې کوي.
د مصر موقت صدر اعظم حازم الببلوی د چهارشنبه په ورځ له قاهره څخه په یو تلویزیونی وینا کې ویل د موقت حکومت زغم په ختمې دوه. د مصر د لری کړی شوی ولسمشر محمد مرسی پلویانو له هماغه راهیسی چې مرسی د پوز لخوا له واک څخه لری شو د قاهره په دوو میدانونو کې اعتراضي کمپونه وهلي. اعتراض کوونکي وایي تر هغه به د اعتراضي کمپونو کې پاتې شي څو چې ولسمشر محمد مرسی بیرته واک ته ستون شوی نه وي. خو د مصر موقت صدر اعظم وایي
ونطلب منهم الان ومن جديد سرعه المغادره والانصراف الى
الببلاوي وای موږ د محمد مرسی لم لا تړوی وار بیا غواړو چې مقاومت پرته د کمپونه زر تر زر خوشی کړو خپل کورونه او کارونه تدستان شي. حکومت دا کسانو لپاره چې لاسونه په وینو سره نوی وړیا ترانسپورتي اسانتیا برابرې
وسائل المواصلات مجانا.
دا مصر صدر اعظم وای موقت حکومت تر اوسه پوری د روجي د میاشتې په درناوی د زور لکارولو ډډه کړی چې دا د ادامې شپایته رسیږي. نوموړی دا اعلان په داسې وخت کې کوي چې د مصر د ولسمشرۍ دفتر هم ویلي د دې هیواد د سیاسي کړکېچ د پای ته رسولو لپاره د نړیوالو منځګړو هڅې ناکامې شوې او د دې ناکامۍ پړی د محمد مرسي په ملاتړ واچولی. د چهارشنبې په ورځ د موقت ولسمشر عدلي منصور دفتر په یوه اعلامیه کې وویل چې د لویدیځو او عرب ډیپلوماټانو لخوا لس ورځې مخکې پیل شوې هڅې نن پای ته ورسېدې. دا اعلامیه د امریکا د متحده ایالاتونو، اروپایي ټولنې او د خلیج د هیوادونو د استازو په هغو هڅو پسې خپرېږي چې غوښتلې د محمد مرسي د ملاتړ او د پوځ لخوا د رامنځته شوي حکومت ترمنځ سیاسي کړکېچ پای ته ورسوي. امریکایي سناتور لینزي ګراهم د دواړو خواوو له چارواکو سره تر کتنې وروسته د سی شنبې په ورځ د سی بي اس شبکې ته ویل ما فکر نه کوو چې وضعیت به دومره خراب وي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ د مشر کاترین آشتن ویان ویلي دوی په دې اړه اندېښمن دي او په مصر کې به د ټولو خواوو په ګډون د ملي تفاهم د رامنځته کولو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. اسلام کار وسلوالو چې ډېر یې په سینا کې دي د محمد مرسي له واک څخه تر لرې کېدو وروسته د مصر پر امنیتي ځواکونو بریدونو ته زور ورکړی. دا مصر د پوز وایاند احمد محمد علي د چهارشنبه په ورځ وویل د سینا په ټاپو وزم کې د پوز د تیر میاشتې په عملیاتو کې شپې ته وسلوال وژل شوي او 103 تنه نور نیول شوي. لا هغه وروسته چې مرسي د جون په دریمه د پوز لخوا له واک څخه لري شو په مصر کې پروان تاوتریخوالي کې نږدې 300 کسان وژل شوي دي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت لا ازادي راډیو وایي.
په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوال کمیټې مسؤلین په دې هیواد کې د خپلو فعالیتونو د دوام ډاډ ورکوي. که څه هم دغه کمیټه وایي په افغانستان کې د ناامنیو له امله درې ولایتي دفترونه بند کړي، خو څرګندوي چې له نورو لارو به په دغو ولایتونو کې خپلو خدمتونو ته دوام ورکړي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د سره صلیب د نړیوال کمیټې کارونه مهم بولي او وایي چې دغه کمیټه بې طرفه ده او باید د وسلوالو حملو هدف ونه ګرځي. معصوم میوند تفصیل اوروي.
په افغانستان کې د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي هغو سیمو ته خپل خدمات سرې میاشتې د عالي ټولنې له لارې رسوي چې دوی پکې خپل دفترونه بند کړي دي. په کابل کې د آی سی آر سی یا سره صلیب د نړیواله کمیټې د اړیکو مسؤل راوبین والډو د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل له ناامنو یو ستونزو سره سره به بیا هم خپل کارونو ته دوام ورکړي او نور به په دې هیواد کې خپل فعالیتونه کم نه کړي. ښاغلی والډو وایي دوی د خپل فعالیتونو د دوام لپاره خوندي چاپیریال ته اړتیا لري.
موږ منیو چې په افغانستان کې خپل فعالیتونو ته دوام ورکړو، خو امنیتي حالت باید وڅېړل سي. اوس مهال په دې هیواد کې د هډوکو و مرکزونه لرو چې په کابل، شبرغان، د کندهار په میرویس روغتون او نورو سیمو کې فعال دي، خو امنیتي اندېښنې هم لرو. د خپل کسانو په اړه تاسو ولیده په جلال آباد کې زموږ له دفتر سره څه وسوه؟ موږ اوس هم له زندانیانو سره وینو او خپل فعالیتونه مو نه دي درولي. یوازې کوشش کوو چې د خپلو فعالیتونو د دوام پر هغو لارو کار وکړو چې زموږ کارکوونکو ته ګواښ نه وي پکې متوجه.
د کمیټه ورسته تر هغه په روزګان، کونړ او بادغیس ولایتونو کې خپل دفتر نه وتړل چې دوی میاشتې مخکې په جلال آباد ښار کې د دوی پر دفتر ځانوژونکو کسانو حمله وکړې چې یو ساتونکی ووژل شو او څو بهرنیان پکې ټپیان شول. تر دې مخکې د سره صلیب کمیټې ویلي و چې د ناامنیو او غیر مسؤول وسلوالو د ګواښونو له امله په ځینو ادارو کې د بهرني او کورني کارکوونکو شمیر کم کړی دی. همدارنګه د راپورونو له مخې ویل شوی و چې سره صلیب په افغانستان کې خپل شاوخوا 10% کارونه کم کړي، خو د دې کمیټې د اړیکو مسؤل په دې اړه څه ونه ویل او نه یې هم څرګنده کړه چې د دې کمیټې څه شمېر کارکوونکي کم کړي دي. د سره صلیب نړیواله کمیټه له 22 کلونو راهیسې په افغانستان کې کار کوي. د دې کمیټې په ټول هیواد کې 12 ولایتي دفترونه او 1300 افغان او بهرني کارکوونکي درلودل. له جنگي بندیانو سره مرسته کول، په جګړو کې ټپیانو ته روغتیا اسانتیاوې برابرول او معلولینو ته د پلاستیکي لاسونو پښو او ویل چیر بایسکلونو جوړول په افغانستان کې د ادارې له مهمو کارونو څخه دي. د افغانستان د بشري کونو خپلواک مسؤل د هیواد لپاره د سره صلیب د نړیوال کمیټې خدمتونه به طرف او مهم بولی. د دې کمیسون ویان رفیع الله بیدار لازادي رادیو سره په خبرو کې د جګړې لشکيل خو وغوښتل چې د دې کمیټې کارکونکي هدف نه ګرځوي.
غټ ماموریت لري په ټول دنیا کې او خاصه په افغانستان کې جنگ ځپلو هیوادونو کې. دوی خطونه، مراسلات، احوال پرشي د دواړو جانبو دی، د بندیانو نه یو بل ته رسول او یو بل کورنۍ ته احوالونه رسول. تاسو پوهیږئ چې د دولت امکانات ډېر محدود دي په دغه حساب باندې. زموږ خواهش دا ده چې دغه نړیواله اداره په ټوله دنیا کې بې پرې اداره ده، د مظلومو خلکو، د بدعت خلکو، نو دوی باید هدف ونه ګرځولی شي او دوی پرې خصوصي دغه شریفانه او نجیبانه کار دوی ته ادامه ورکړي.
د وسلوال طالبانو مشر مولا محمد مر د کوچنی اختر په خاطر په خپل پیغام کې ویلي هغه نړیوالې بشري ادارې چې له سیاسي او استخباراتي مسایلو څخه لیرې وي دوی ورسره کار نه لري. په جلال آباد کې د سرسلي پر دفتر او تر هغه وروسته څو ورځې مخکې په همدې ښار کې د هندوستان پر کونسلګری د حملو مسؤلیت هم وسلوال طالبانو نه منلی. د سیاسي چارو پوهان په دې باور دي چې ځینې بهرنۍ استخباراتي کړۍ په افغانستان کې پر دغو دفترونو په حملو کې ښکېلې دي او د خپلو هدفونو په خاطر د نورو بهرنیو خیریه او ډیپلوماټیکي ادارو فعالیتونه په دې هیواد کې نه غواړي. دوی په افغانستان کې له ټولو خواوو غواړي چې د افغانستان د ګټو لپاره د خیریه ادارو او ډیپلوماټیکو دفترونو ساتنې ته لومړیتوب ورکړي.
ازادي رادیو اوري. اخترونه د خوخی ورځې دی خو په افغانستان کې ډېری کورنۍ شته چې د اختر په ورځو کې د خپل غړو د ملینې غم ورجنې کړې دي. په افغانستان کې د سید پاچا کورنۍ یوله دغو کورنیو څخه ده چې وایي له اختره څو ورځې مخکې د یوه ځوان د مرګ څلوېښتي پوره شوه. د سید پاچا یو ځوان زوی په کابل ښار کې په یوې ځانوژونکې حمله کې وژل شوی. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند د سید پاچا کور ته ورغلی او د دې کورنۍ له غړو سره یې د زړه خواله کړې ده.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت دفتر ویلي چې د روان میلادي کال په لومړۍ شپږ میاشت کې د افغانستان په جګړو او ناامنۍ کې 1309 تنه ولسي خلک وژل شوي دي. کوچنی اختر چې د مسلمانانو لپاره د خوشحالۍ ځانګړې ورځې وي په افغانستان کې د یادو او سلګونو نور وژل شو افغانانو پر کورنیو په داسې وخت کې راځي چې دوی د خوشحالیو نه بلکې د غم پر ټغر ناست دي. له دغو کورنیو څخه یوه هم د سید پاچا کورنۍ ده چې د کابل ښار په نوت فامیلي سیمه کې ژوند کوي او د دې کورنۍ یو در کلنځوان د ارګ ختیځ دروازې ته نږدې په ورستي ځانوژونکې حمله کې وژل شوی دی. د غځبان اجمل نمیدی یو له بهرنۍ ځواکونو سره د ساتونکو په توګه کار کاوه. د اجمل پلار سید پاشا ازادي رادیو ته د خپل زوی د وژل کېدو کیسه داسې وکړه.
لمی شاجره پیرې شوم بود خط سی خط اول
کې ششتره کې پیروه په دریم دروازه کې ل لومړی دروازې چې د ځانوژونکو موټر تیریږي په دریم خط کې چودل کېږي او شپشتنه یو ځای وژل کېږي. موږ ولاړو د امنیت له روغتون څخه مو جنازه واخیسته. یک شنبه څلوشته مورځ او هیڅ دروازه را خلاص نه کړه چې دا بي وزلي په څه حال کې دي.
شاغلی پاچا لسامن او یو لور لري اجمل دریم زوی وو چې له 12 ټولګي فارغ شوی وو. د راپورونو لمخې په افغانستان کې په جګړو کې د شوزو کوښنانو ترڅنګ ډیر کله د کورنۍ مشران او ډوډۍ راوړونکو وژل شوی دي. د اجمل کشر او رومل وای مشر ور به تل پر دوی د درس ویلو ټینګار کاوه او یوازې د کور لپاره ډوډۍ نه کټله بلکې د دوی لپاره د درس ویلو زمينه هم برابر کړې وه.
دا سی ورور چې زموږ سره همکاري کوله کار کوو زموږ د کورس پیسې ورکولې د کور لپاره ډوډۍ ګټون کوي قلم کتابچه او لباس هم راکوه تل دا ویل چې درسونه وایي او ځانونه ورسوي. دولت هیڅ پوښتنه ونکړه نور څه مونږ نه زینې غوښته غمرازی ته مارتیا درلوده.
د وژل شوی اجمل خورته منابع ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د ورور تر وژل کې دوه ورسته خوشحالي مخزن اړولې او په ژوند کې د پخوا په ډول خوند نسته. تمنا په ژړغونې ژغ وایي کوچنی اختر ځکه معنا نه ورته لري چې د جنگ توري بلایې ځوان ورور خوړلې دي.
په ټولګي کې وم یو ورور مې راغلی ویل د ورور پښه ژوبله شوې ده. زه په چوغ راکښته شوم او په لار کې مې بل ورور ولیدی. کور ته چې راغلم جنازه مې ولیده. دا زما لپاره هیڅ اختر نه دی یو تریخ اختر دی. کله چې نور ورونه مې وي او هغه نه وي نو اختر زما لپاره هیڅ معنی نه لري.
د سید پاچا ترڅنګ په دې کوچنی اختر کې سلګونه کورنۍ د غم په ټغر ناست دي او خوشحالي ځنې پاتې دي. خو دا یوازې د کوچنی اختر نه دی بلکې په شاوخوا تیرو درو لسیزو جګړو کې افغانان له دغه ډول حالت سره مخ دي. د وژل شوي ځوان پلار شغلی پاچا د زوی تر مرګ وروسته بیا هم په هیواد کې یوازې سوله غواړي. نوموړي پر وسلوال طالبانو غږ کوي چې د سولې له بهیر سره یوځای سي.
بهرنیان باید د جګړې لپاره افغانستان ته پرېنه شودل سي. زموږ خپل طالبان باید د پردیو په خوله ونکړي له دولت سره یو ځای سي. دا زما پیغام دی چې نور باید مسلمان وژنه ونه سي.
پخوانی خلکو رښتیا ویلي چې په جګړو کې حلوانه ویشل کیږي بلکې انسان وژنه د ولسونو بربادي له پرمختګه پاتې کېدل او د پردیو سیاستونو قرباني کېدل دي. په افغانستان کې هم روانه جګړه یوازې ولسي خلک تر ځان نه قربانوي بلکې ډېر کله هغه کسان هم وژني چې وسله یې په لاس کې وي. که په دې هیواد کې یو افغان پولیس پوځي یا امنیتي کس او یا په مقابل کې وسلوال طالب وژل کیږي دوی بیا هم له یوې افغان مور څخه دي او کورنۍ یې په غمجنۍ کېږي.
جان
ډیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که ډیموکراسي نه وای د جنو خوانځي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت بنوې
ډیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوې
ازادي رادیو د ډیموکراسي املاتړې
د پټې خولې فریاد سلامونه زه فریده هوټ سیفیم او تاسو له خزو سره د تاریخوالی په اړه د ازادي رادیو د زنګړی لړۍ د پټی خلی فریاد یو بل پروګرام اوریدو ته را بولم چې په کندوز کې د خزو ژوند ته زنګړی شوی دی. د کندوز په پښتنو سیمو کې ډیر کورنۍ خپلې لونې تعلیم او کار ته نه پرېږدي. دوی خپل دلایل وایي لکه د امنیت نشټوالی او یا هم فکر کوي چې ښځه په کور کې ښه او درنه ده. بلخوا په دې ولایت کې ډېرې داسې کورنۍ شته چې خپلې لوڼې له میراث څخه محروموي او پر ډېرو حقونو یې سترګې پټوي. د کندوز په لرو ولسوالیو کې ډېرې پښتني کورنۍ خپلو زامنو ته زیاته پاملرنه کوي. د کندوز اوسیدونکو وایي په تعلیمي او کاري مؤسسو کې ډېر پښتانه سړي لیدل کېږي خو د ښځو شمېر ډېر کم دی. د کندوز ولایت اوسیدونکو بشیر خان صافی وایي اصلي خبره دا ده چې ډیر خلک د اسلام په اساساتو سم نه پوهیږي. د علم زده کړه په اسلام کې په سړی او ښځې دواړو فرض ده، خو په ټول کندوز کې به ډیر لږې پښتنې کورنۍ وګوري چې د نجونو له تعلیم سره موافق وي. ښځو ته میراث نه ورکول کیږي، حال دا چې په اسلام کې په څرګنده توګه هر څه بیان شوي دي.
زمونږه خويندې د تعلیم د نعمت نه محرومه پاتې دي، هغوی ته حتی میراث نه ورکول کیږي، هغوی په بدو کې ورکول کیږي. زیاتره رواج اوسمنګ تاسو وینئ چې بدل کیږي. البته دا هغه موارد دي چې دا د اسلام په سپیشل دین کې دا نشته دي، لکه د ښځې بد ورکول، هغوی ته میراث نه ورکول او د هغوی د تعلیم ته نه پرېښودل. نو بعضی فرح فرهنګونه او بعضې انانات دي چې په دې پښتني ټولنه کې ډېر د پخوانه رایج شوي دي او دا پښتانه دي سره لاس او ګریوان دي، بلکې دوی دا خپله په ځان باندې خپله قبول کړي دي دا رواجونه او دا بدبختیانې. نو واقعا خلک هم ورسره عادت شوي دي داسې ناخوالو سره.
که څه هم د تیرو څو کلونو په مودې کې د ښځو په ژوند کې څه پرمختګونه تر سترګو کېږي، خو د کندز ولایت د علي آباد ولسوالۍ اوسیدونکی احمد الله وایي د تیرو لسو کلونو په مودې کې یو څه پرمختګونه شوي او ښځو د خپلو حقونو په اړه یو څه پوهه ترلاسه کړې، خو په پښتنو سیمو کې لا هم په بدو کې ورکول، ښځه په ټولنیزو چارو کې ژوند او تعلیم ته نه پرېښودل، هغه له کاره منع کول، ټولې هغه ستونزې دي چې په کندوز کې شته.
تر کوم حده پورې چې موږ ته معلوم ده په دې لس کلونو کې چې نوی نظام په افغانستان کې رامنځته شو، د ښځو د حقوقو په برخه کې یو څه پرمختګونه رامنځته شوي دي، خو اوس هم د افغانستان ښځې یا د کندوز ښځې په خاصه توګه پښتنو ښځې د ستونزو سره مخامخ دي. د مثال په ډول اوس مهال یو شمېر پښتون کورنۍ خپل لورګانې نه پرېږدي چې هغه ته لاړ شي، ښوونځي ته لاړ شي، یا دا چې خپل منځي جګړو کې دوی ښځې په بد ورکوي، سدا خپل یو 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 ناوړه دود دستور د ښځو په مقابل کې. او بل دا چې په رسنیو کې ښځې اته چې لازمه ده نشي کولی چې لاړ شي کار وکړي او د ښځو د حقوق په هکله دا خپل رول ولوبوي. او داسې نور ستونزې هم شته چې ښځې ورسره لاسو ګریوان دي او دغه ستونزې اوس هم په ټولنه کې تر سترګو کېږي.
سمی سمیمی د کندوز بل اوسیدونکی دی. دا د احمد الله د خبرې په تایید وایي چې په کندوز کې د پښتنو کورنیو ښځې او لونې د نورو خلکو په نسبت لږ ازادي لري، په تیره هغوی چې په لرو پرتو سیمو کې اوسیږي. د ده په وینا په ښارونو کې هم ښځې د کار کولو او څرګندېدو لږ امکانات لري.
په اوسني وخت کې ښځو لپاره زیات د پښتنو ښځو لپاره مشکلات زیات دي. دوی نشي کولای چې په ډېرو ولسوالیو کې مکتبونو ته لاړ شي او په میډیا کې دوی رول نه لري، او نشي کولای چې په آزاد په زغرده سره په میډیا سره میډیا ته مثلا یا په تلویزیونونو کې رادیوګانو کې کار وکوي. په دوی باندې قیدات دي، په بعضو دفترونو کې ورته اجازه نه ورکول کېږي چې کار وشي. پښتني ښځې پښتانه د پښتنو هغه ښځې چې اته په ښارونو کې ژوند کوي هم دوی د مشکلاتو سره مخ دي، د کورونو لخوا ورته اجازه نه ورکول کېږي چې په دفترونو کې په موسساتو کې په دولتي ادارو کې دوی وظیفه واخلي او یا کار ترسره کړي.
په کندوز کې لږې ښځې دې ته حاضریږي چې له رسنیو سره د خپلو ستونزو په اړه خبرې وکړي او یا هم په رسنیو کې کار وکړي. حتی هغوی چې د لوړو زده کړو په موسسو کې په کار او یا درس بوختې دي هم جرأت نه کوي چې د پښتنو سیمو د ښځو پر ژوند وغږیږي. همیرا اکبری چې په کندوز کې محصله ده وایي د کورنیو پوهه تر ټولو اړینه ده. که چرته کورنۍ د خپلو لونو د تعلیم په اهمیت پوهی وینو، هیڅکله به یې ښوونځي ته د تلو مخونه نیسي. په کندوز کې د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان له همیرا اکبری سره مرکه کړې ده او په سر کې په کندوز کې د نجونو د عمده ستونزو په اړه پوښتلې دي. همیرا وایي
خو لکه څرنګه چې معلومه ده څو کاله مخکې چې کله د مخکې حکومتونه کنه د ښځو نه حقوق ډېر د پښو لاندې وو، او بالخصوص په اطرافي سیمو کې اوس هم هغه ډېرې نجونې شته چې له مکتبونو نه محرومه دي، مکتب ته نه شي تللی، یا دا چې د کور له خوا نه په هغوی ته امنیت د کور له خوا نه پرېښودل کېږي، او که د کور له خوا نه هغوی ته اجازه ورکړل شي په ټولنه کې امنیت نه ده، امنیت وجود نه لري، دوی لاړ شي مکتب ته، همیشه په دې ته په لاره کې ستونزې پیدا کېږي. نو هماغه کورله مجبوره شي هغوی ته یا هغه لټې نه پرېږدي مکتب ته، مکتب نه محروم پاتې کېږي. اوس په ښاري سیمو کې هم امنیت ښه ده، خو قناعت بخش نه دی امنیت اوس هم دلته، خو بیا هم ښه ده تر یو حده پورې میرمنې او نجونې کولی شي چې لاړ شي خپلو دندې اجرا کړي او مکتبونو ته لاړ شي، تر یو حده پورې ښه ده.
او تاسو په نظر د حل لاره څه ده؟ یعنی کوم حل لاره درته ده پښتنو نجونو کولی شي تعلیم وکړي او خپل حقوقونه مستقلانه دفاع وکړي؟
لکه څرنګه چې په د اسلام په مقدس دین کې هم ښځو ته حقوق ورکړل شوي دي، او لکه د هماغه کافي حقوق دي که په هغې باندې څوک عمل وکړي، او دا مهمه ده چې لکه اوس حقوق بشرات له دا نور هغه نه خلک ته حل کړي چې د ښځو حقوق پوه نه شوي. زما په نظر څومره حقوق چې ښځو ته په قرآن شریف کې خدای پاک ورته په قرآن شریف کې ورکړي په هغې باندې عمل وکړي دا به بهتره ده، کافي حقوق دي. او بل د دې لپاره چې ښځې خپل حقوق لاسته راوړي، د دې لپاره باید سیمینارونه دایر کړي چې خلک آګاهي عامه چې خلک ټول خلک په دې باندې پویږي چې څومره حقوق لري نه څومره حقوق لري هر شرط په خپل حق او حقوق پیژنند به تر هغه وخت پورې ډیر کوي
تاسو پر ځای ته ځینې وختونه پښتون ځینې پښتون کورونه خپل خوند ته مثلا میراث نه محروم کوي هغه تخت نور کې تاسو په نظر تاسو څنګه یو فکر ده
دا خو چې خدای پاک دې دی په میراث کې شریک دي او د هيسته دی زوی کې یو هيسته لور کې دا چې دوی دوی میراث محروم کړی په پښتون ټول نه کېدای ته یو ننګ مال میګ بیا هغه اره ته مال میګ چې څنګه موږ خپل میرمن ته خپل خويند ته یا خپل لورګان ته میراث ورکړو دوی ته د بی غیرتی او مال میګ در حاله ده په قران شریف کې خدای پاک صراحت سره ویل دی ویل چې دوی هيسته دی زوی حق یو هيسته لور حق کچرته یو پلار د قران مشران وفات کیږي او دې پښښلې سره یو مجلس جوړ کټول را سکینی او مې څه دارې سره پلان پاتې ټول ته په خوشاله سره تقسیم کوې خبره بمني ماګم بدبختانه د افغان ټولنې کې دا یو ننګ ورته مال میږي دا کار نه کوي فکر کوم چې انده کې به دا مشکلات په حل شي
کې دې تاسو خپل اخري پیغام وایي خپل افغان مرمنو ته افغان جنو ته
دوی باید تر یو آخري حده پورې کوشش وکړي چې وپوهېږي چې دوی څومره حقوق لري دومره هغه ونه کړي چې خپل حد نه تېر سي ځینې مونږ د سترګو لیدلی حد لیدلی چې ځینې په ښځې شته دي چې بېخي له خپل حق نه تېرېږي وایي مونږ ډېر حق لرو حقوق لرو ځینې ځکه دوی دا اوس دا کانفرنسونه دایږي دا ځینې هغه اوري مجلې ویني ځینې هغه کې شرکتونه کوي دوی دې نه بل قسم برداشت کوي لکه دا کانفرنسونه جوړېږي او که دوی پوهېږي فاصل کې دوی هغومره ازادي نه ورکول شوې ښځې ته باید دوی په خپل څومره خپله په ګور په مغه باندې قینات وکي او بل باید په خپل هغه باندې پوسې موږ څومره حقوق په مغه باندې قینات وکي نو هیڅ وخت به دا مشکلات په ټول نه په کورنۍ کې نه پیدا کیږي او کله چې په ټول نه کې بدبختی مشکلات پیدا کیږي هغه د هغه لامل کورنۍ ده کله چې ټول نه بدبخته کیږي او ټول نه اصلاح کول د کورنۍ پر تعلق لري کله چې کورنۍ اصلاح نو تمن نه ټول نه اصلاح کیږي
په کندوز کې د ادبیاتو محصله حمیرا اکبری و هغه د کورنۍ پوهه د ټولنې د پرمختګ اساس وباله او ویل چې په کار دی د کورنیو د پوهاوي لپاره کار وشي په ننګرهار کې د ملي راډیو ټلویزیون ویاند مرسل نوري وایي د خپل کار په لومړیو پړاوونو کې تر ټولو ډیره لویه ستونزه ورته د کورنۍ لخوا جوړه وه خو مرسل کیسه کوي چې څنګه یې خپلې کورنۍ ته قناعت ورکړې او خپل هدف ته ځان رسولی چې نن یې هم کورنۍ او هم خپل ورباندې ویاړي
زما د خادي سره ډېر شوق او زما خپل چې زه پاینده کې یو ژورنالیست اوسم یو ویاند اوسم تر څو د دې د لارې د خپل وطن او د خپل ولس خدمت وکړم په اول وختونو کې ما هم ستونزې ولیدلې ځکه زموږ ټولنه داسې ده چې که چېرته خور یا لورې د کور څخه ووځي نو هغې ورته په ښه نظر نه ګوري په اول وختونو کې هم ستونزې زما ډېرې وې ځکه ورونو به مې راته دا ویل چې ته په تلویزیون کې راښکاره شي یا ستا هر څوک د راډیو څخه واوري موږ ته خلک دا پیغور راکړي چې ګوره دا ستا کور ده خو ما ورته دا قناعت ورکړ چې تاسو به تاسو د خلکو خبرو ته ګوري خلک به هر څه هڅه وایي تاسو د خلکو خبرو ته غوږ مه نیسئ نو همغه و چې زما کورنۍ قناعت خاطر او زه نن دې ځای سره ورسېدلم
خو خبره دا ده چې څنګه به په کندوز او نورو سیمو کې کورنۍ په دې باور پیدا کړی چې نجونې لکه هلکان حق لري چې زده کړه وکړي او د ټولنې په ټولو چارو کې برخه ولري د کندوز اوسیدونکو بشیر صافی وایي پوهه د حقونو د ترلاسه کولو او ښه ژوند لپاره تر ټولو ښه وسیله ده دا وایي نن ستونزې هغه سي چې په پوهه حل کیږي په بل هیڅ شي نشي حل کیدی نو ځکه دا ډیره مهمه ده چې د خلکو د پوهې سطح لوړ شي
زما په نظر سره کچیر خلک خپل آینده ژوند ته فکر وکي او خپل راتلونکي ته فکر وکي نن سبا دنیا دنیا د قلم دنیا ده دنیا د تعلیم دنیا ده نه د کلشنکوف نه د ټوپک او نه د جنگ دنیا خلک به تعلیم ته هڅه وکي خپل خويندې میندې البته تعلیم ته ولېږي په دې معنی نه ده چې څوک تعلیم ته لاړ او خوده نه خسته په بل لار لاړ نه تعلیم کوي چې دیني زده کړې وکړي دیني کتابونه وایي د مکتب زده کړې وکړي البته په یو اسلامي چوکاټ کې په اسلامي لباس کې په اسلامي جامعه کې په اسلامي ټولنه کې نو بعضي ریواجونه دي واقعا چې خوشینون کې دي او په بعضي کلو کې دا ریواجونه حاکم دي او د دې د منځوړلو لپاره او د دې د مخنیوي لپاره ډیر کار په کار دی ډیر هڅه په کار دي چې مونږ او تاسو ټول به په دې اړه باندې هڅه وکړو حکومتونه او کترڅو دا بیگانه فرهنګونه چې دي یا دا فرهنګونه چې واقعا زمونږ په zarar باندې دي ترڅو دا د منځلري کو او یو خوشاله او صلح حمیزه فسا حکیم کو
بشیر زیاته کړه تعلیم د خپل ژوند په اړه فیصله د میراث اخیستل او دیتہ ورته نورو مسایلو کې خزي خپل حقونه لري خود کندوز په ډیرو لورو سیمو کې نجونی او خزي تری محروم دي
دا وای کورنۍ په حقیقت کې د خزو د حقونو په اړه لږ معلومات لري. دا وای کچرته دوی یعنی کورنۍ د خپل لونو تعلیم شرم نه فخر وبولي، نو هله به ډیر خلک د دې پر ځای چې د خزو د تعلیم او کار په اړه یو بل ته پیغور ورکي او شرم یې وبولي، بلکې د خزو او نجونو په کور کې نول به یو لویه ناپوهي او له هغوی سره زیاتی بلل کیږي. د ازادي رادیو د پټه خلې فریاد د ونې همدومره وو. تاسو کولی شئ د پروګرام د ازادي رادیو په وی پانی azadiradio.com او یا هم azadiradio.org کې واوري او خپل نظرونه هم له ازادي رادیو سره شریک کاندئ، چې په دغه پروګرام کې خپل نظرونه راته وی چې څنګه کېدی شي پر هغه مسایلو چې ازادي رادیو تر اوسه ورباندې بحث نه دی کړی تاسو نظر ورکئ. په دغه مسایلو چې تاسو یادوي په دې به هم په همدې لړۍ کې خبري وکړو. تر بل پروګرامه د خدای په امان.